The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د اکتوبر سلورمه نیټه دا وخت شوه ده په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې دي د ماخام پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار نه بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په دې خبرونه کې درته زو شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو لمبه تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
امریکایي چارواکي وایي د افغانستان کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په هسپتال سوي بمباری کې د وژل سوو کسانو د پیښه په پوره پلټنې کوي او د افغانستان عام وګړي وایي د جګړې له امله کندوز کې ستونزې لا نورې هم زیاتې سوي
عام وګړي خلک بګي مړ کیږي او کورونه ورانېږي دا جګړه نور باید بس کی
د خیبر پختونخوا بنو کې طالب وسلوالو یو بل قبائلی مشر او د ځای امن لخکر په خونه غړې وجلې د طالبانو لخوا د امن لخکر مشران وجنې د لړۍ د ضربیز عملیاتو په وجود روانه ده څرنکاران وایي طالبانو له با په پورا توګه ماتې ورکول وی
کومل صفایي چې کومدانو زما په خیال باندې غو فوجي تور باندې ممکن نه ده نو زما په خیال باندې ګوره پاکستان چې سکول شو هغه خو کړی دی کنه
او په شام کې فعالین وایي مرکزی هومس کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپه نه وژل سوي دي او بلې خوا روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست هدایش د وسلوالو مرکزونه په هدف کړي
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د یو ځن نور مهمو سیمیزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته
د امریکا صدر براک اوباما ویلي امریکا د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې د بې پوري ډاکټرانو د نړیوال سازمان تر استعمال لاندې روغتون باندې د هوایي بریدونو بشپړه پلټنه کوي نوموړي په پیښه د غمرازي څرګندونه کړې او وایي چې ټول حقیقتونه ترلاسه کولو وروسته به څه فیصله کوي صدر اوباما له سپینې ماڼۍ څخه جاري سوي بیان کې ویلي د دفاع وزارت د پیښې بشپړه پلټنه شروع کړې او انتظار کوي چې د دې پیښې حالات څه وو د یوې نړیوالې طبي خیریه موسسې یا د بې سرحده ډاکټرانو ادارې نن د دوشنبه په ورځ ویلي د افغانستان له شمالي ښار کندوز څخه د مرګاني هوایي بریدو وروسته هغه ښار پریښې دی دغه بمبار کې په کندوز کې نونس کسان وژل سوي او روغتون تباه سوی دی د ام اس اف د اطلاعاتو یوې مشرې د ای پی خبري ادارې ته ویلي د روغتون سخت مریضان نورو هسپتالونو ته لېږل سوي او د دوی هیڅ مامور هلته کار نه کوي په عین حال کې د شنبې په ورځ سوي دغه بمبار پلټنې روانې دي چې پکې د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې 12 کسان هم وژل سوي
نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي او پارټۍ لخوا د پاکستان په سر خان اسلام آباد او پنجاب ایالت کې د پښتنو سره کېدونکې ناروا سلوک پر ضد احتجاج شوی دی دغه احتجاج کې به مرکزي حکومت او د شناختي کارډونو قومي محکمې نادرا باندې تور لګول شوی چې د زرګونو پښتنو شناختي کارډونه یې منسوخ یا رد کړي دي او اوس ورته نوي کارډونه هم نه ورکړي کیږي د دغه احتجاج په اړه به تفصیلي رپورټ د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو ته وړاندې کوو اخوا د پاکستان په نیمه قبایلي سیمه بنو کې د سړک غړی خخ یو بم په چاودنه کې یو ځایي قبایلي مشر وجل شوی او زوی یې جوبل شوی دی د اف ار بنو پولیټیکل چارواکو ویلي د بکخیلو سیمې قبایلي مشر صاد علي خان نن د اتوار په ورځ سهار په خپل ګاډي کې بنو تروانو چې د ټوچی خوړ سره د تیرېدو په مهال پرې د سړک غاړي خخ بم چاودلې دی د رپورټونو تر مخه لشکري عسکري په نوم یو تنظیم ویان چې ځان یې عبدالله وزیرستانی معرفي کړی په قبایلي مشر د بمی چاودنې ذمواري قبوله کړې ده د دغې پیښې نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال عدنان میټنی ناورو
چودری په نتیجه کې غاړه په بش پړ توګه تبا شوی هو پښیناس درې کسان ته پیښ شوی چرواکی وایي د پیښې وروسته پولیسو ټول سیما په خپل ول کښې اخستي او د چړ عملیات پیل کړي او د پیښې کې ټپي شوی کسان په فوري توګه بنو مرکزی روغتون ته انتقال کړي کورنۍ زرایي وایي په روغتون کې د ډاکټرانو د نشتوالي له امله صاد علي خان مرګ ته غاړه ورکړې او د هغه دیارلس کلن زوی عبدالرحمن د صوبې مرکز پېښور ته انتقال کړی روغتون سرچینې وایي وژل سوی مشر پراژل سوی حالت انتهایی شدید و زکای مرگ تا غاره چشلا صاد علی خان داری مقبایلی سیمی ایفار بنو باکا خیل سیمی یو با اصر مشر شماره لکیده او تیرشوی کال 2000 لسم شیه و سلافانو پسی دا امن لش کارجوڑ کھڑه و او پا ورستو یکشی دریزلا پری هدفی حمله تر سر شیه و خو تیپی که دو سخه پورده چه نقصان نو ورسا ولی دی برید پلا مجلسی اسکری و سلافانی دلی پا غاره آخسته باید اویلسی چی لطیر ایویلندی مدیر هسته دا قبایلی سیمو دا باجور سخه در وزریستانه په قبایلي مشرانو حمله توندې شوې دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د اتوار پر ورځ د اسرائیل پولیسو ویلي د یو فلسطینی تن لخوا په چړو د دوو اسرائیلیانو د وژنو او د دوو جبل کولو پیښو وروسته د یروشلم زوړ ښار ته د خلکو تګ راتګ باندې سختي لګولې ده. د دوو ورځو په دغه بندیز له وجې به هغه فلسطینیان نه اغېزمن کیږي څوک چې په زوړ ښار کې ژوند، کارونه او سبقونه وایي، خو په غربي یروشلم کې به زوړ ښار ته یروشلم کې اوسیدونکو خلک به زوړ ښار ته نه پرېښودل کیږي. همدغه شان یو بل بندیز کې به د 500 کالونو کم عمر سړي الاقصی جومات حساسو برخو ته نه پرېښودل کیږي. په یروشلم کې پولیسو بیا ویلي چې د خالی په ورځ د چړو په دغه حمله کې یو خاون، ښځه او د دوی یو ماشوم چې د جومات په خوا کې روان و په نښه شوي. حمله کوونکي دغه کسان سو وارې په چړو وهلي چې پکې دغه پلار او یو بل نږدې ولاړ تن وجل شوی دی او مور او ماشوم جوبل دی. د پولیسو ویاندې بیا ویلي دي چې حمله کوونکي بیا د په جوبلو کې د یو تن نه وسله اغستې په پولیسو ډزې کړي دي. د پولیسو په ځوابي ډزو کې بیا دغه 19 کلن حلابي وجل شوی دی.
شامی فعالین وای مرکزی هومس کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپانه وژل شوي. د دغه فعالینو مطبوعاتي څانګه وایي د تبلیسي په شار او اطرافو کې لس هوایي حملې شوي. د ډلې لخوا جاري شوي یو ویډیو کې څرګندېږي چې د بمبارۍ له امله خلک په وارخطایي سره اخوا دیخوا منډې وهي. بلې خوا هم نن د یکشنبې په ورځ روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو په مرکزونو یې بمبارونه کړي او ادعا کوي چې د بمبارونو له امله د ترګرې ډلې مرکزونه او وډانې ورانې کړي او لوجستیکي ملاتړ یې هم ورمات کړی دی. نور حال ور باندې ماوش جلیل په دې رپورت کې راکوي.
روس ویل دي چې جنگي جازونه د خالی پورس شمالي عراق کې د یاغیانو یو مضبوط مرکز تر څنګ یو شمیر نخې په هدف کړی دي. غربي نړۍ ادعا کوي چې د روس لخوا د هوایي کمپاین کې حکومت مخالفه ډلې په نخه کولې کیږي. روس ویل دي چې د داو باوجود به د داعش پر ضد خپل کمپاین جاری ساتي. د روس دفاع وزارت ویاند لیفټنینټ جنرال آندری کارتیوف د خالی پورس خبریالانو ته ویلي دي چې د داعش په صفونو کې ګډوډي خور شوې دي او نږدې شپږ سوه د کرایې قاتلان د رقا ښار نه تښتېدلي دي او اروپا ته د تلو هڅې کوي. ښاغلي کارتیوف ویلي دي چې نه صرف هوایي بریدونه به جاري ساتي بلکې په دې کې به توندي هم راولي ځکه چې همدې هوایي بریدونو له امله د داعش توندلارې کمزورې شوې دي. د دې وینا وه چې اوس پورې روسي جازونو د دیرشو نه زیاتې حملې کړې دي چې مقصد یې د داعش 500 نه زیات مرکزونه په نښه کول وو.
په ایران کې د پارلمان سپیکر د پارلمان په غړو ژغ کړی چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سیوي لوزنامې په باب دي زر فیصله وکړي. له دغې لوزنامې څخه به ایران خپل نیوکلیایي فعالیتونه ودروي او په بدل کې به نړیوال بندیزونه لرې کړل سي. د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا ویلي علي لاریجانی نن د یکشنبې په ورځ د پارلمان غړو ته ویلي چې څومره زر دا لوزنامه ځنډیږي همدومره به دوی ته زیان رسوي.
د ګواتیمالا پایتخت سره نږدې په غټه کچه د خټانو خویدو کې د مړو شمیره شپږ اتیا او تاره رسیدلې ده او امکان څرګندېږي د مړو په شمیره کې زیاتوالی راشي. تر اوسه خواوشه 350 کسان بېدرک دي. چارواکي وایي د درنو بارانونو وروسته د زیارت په شپه د ناڅاپي خټانو خویدو له وجې 115 کورونه وران شوي دي. چارواکي وایي دا امکان ډېر کم دی چې د خټانو لاندې څوک ژوندي پاتې وي.
په چین کې چارواکي وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د یک شنبې په ورځ د یو زورور طوفان له امله مځکه ښویېدلې او په زرهاو کسان یې کورونو پرېښودلو ته مجبور کړي. د چین د هوا پیژندنې ملي اداره وایي طوفاني بادونه د 180 کیلومتره په رفتار چلیدل او تر 280 ملي متره پورې باران یې په ځینې سیمو کې اورولی دی.
د امریکا پخوانی خارجه سیکرټری او د روانو صدارتي زغل کاندید هیلری کلینټن تیر شپه د امریکا مشهور ټي وي پروګرام سچر نایټ لایف کې برخه اغست ده. پکې د مزاحیه اداکار کیت سره د بارټینډر یا ساقي په توګه کار کړی دی. میرمن کلینټن په دغه پروګرام کې د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ خاکا هم وړاندې کړی ده.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غواړي است. د امریکا صدر براک اوباما ویلي امریکا د افغانستان په شمالي شرق کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان تر استعمال لاندې روغتون باندې د هوایي بریدونو بشپړه پلټنه کوي. نو موري په پیښه د غمرازي څرګندونه کړې او ویلي دي چې ټول حقیقتونه تر لاسه کولو وروسته به څه فیصله کوي. په دې باب نور هلاخ لو زموږ له همکار محمد اکرام څخه چې دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. اکرام صاحب ستړي مسئ. د بی پولی ډاکټرانو تنظیم د کندوز هسپتال باندې سوی حمله باندې څه عکس العمل څرګند کړي.
د بی پولی ډاکټرانو تنظیم د افغانستان کندوز ښار کې په خپل هسپتال شوی امریکایي هوایی بمباری په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د ایم ایس ایف په نوم خلکو ته ویلیا علاج ورکوونکي هسپتال په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله د نړیوال بشري قانون ډیره غټه خلاف ورزي ده او د ائتلاف نه غوښتنه کړې ده چې د خالی په سهار کندوز باندې شبي هوایی بمباری پوره او صفا پلټنی وکړي. د بی پولی ډاکټرانو تنظیم صدر مینی نیکولای ویلي دوی د نړیوال ځواکونو نه د دغه هوایی حملې د پلټنو پوره شفافیت غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دوی دې منلو ته تیار نه دي چې دا بوګنوونکي او غمژنه پیښه دي په جنگ کې په غلطۍ سره شبي یو ګام وبللی شي. دغه تنظیم دا تورونه رد کړی دي چې ګنې د هوایي حمله په وخت طالب یاغیان په هسپتال کې موجود وو. ایم ایس ایف په خپل بیان کې ویلي چې دغه هسپتال د سهار 8 منټه د پاسه 2 بجو نه تر پو باندې 3 بجو پورې د 15 منټه په وقفو سره سو سو ځله او په صحیح نه خوښته شوی دی او د دې سره خوا کې ودانو ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی. ایم ایس ایف دا هم ویلي دي چې دوی نه صرف افغان ځواکونو ته بلکې نړیوال ځواکونو ته او ټولو ډلو ته د دغه هسپتال پوره ځای ښودلی چې په کوم ځای کې د دوی هسپتال دی.
او محمد اکرام که دا راته ووځي چې امریکا او نړیوال ائتلاف په دغه برید باندې څه وایي؟
د یو شمېر ځایونو نه په دغه حق لباندې عکس العمل مخې ته راغلی دی. د امریکې صدر براک اوباما د خالی په ورځ په دغه پیښه باندې سخت خفقان او تعزیت سرګن کړی دی او ویلی دی چې دی په دغه پیخه باندې سخت خفه دي چې د عامو خلکو ژوند پکې تللی دی او د دې سره سره هغه خلک چې خلکو ته علاج او سهولتونه ورکول. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر هم ویلی دی چې دی د اغیزمندو خلکو لپاره دعا کوي او په خپل هم په دې باندې خفه دی او ویلی چې دغه پیخه پوره پلټنې روان دي او د افغانستان د حکومت سره په دغه لړ کې مرستې هم کوي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل هم وعده کړی ده چې دغه پیخه پوره پلټنې کوي چې څه شوي دي او دا به معلوموي چې دا ولې شوي دي. نوموړي ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به په دغه هیواد کې افغان ملګرو ته مرستې او مشورې جاری ساتي چې قندوز ښار د طالب یاغیانو نه صفا کی. صدر اشرف غنی هم په دغه پیښه باندې سخت خفقان څرګند کړی دی او په یو بیان کې ویلی دی چې د جان کیمبل سره په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي او جان کیمبل ورته د دغه پیښې پوره وضاحت هم کړی دی او هغه ته یې تعزیت هم کړی دی. د سور صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان کې د دغه پیښې سخت غندنې کړې دي او ویلی دی چې په سخت قسم حالاتو کې هم یو طبي مرکز یا هسپتال په نخښه کول په کار نه دي او نه دا د منلو وړ دي. په سخت قسم حالاتو کې هم د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم د دغه پیښې سخت غندنه کړې ده.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ګرانوردونکو دا وایس اف امریکا دی ویری ډیډ تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ باندې غوري. ګرانوردونکو د محمد اکرام نامو په کندوز کې په فضايي بمباری کې د یو هسپتال د نخه کې دوه تفصیل واورېدو. خضر من اردونکو په قندوز او دغشان بدخشان کې داسې رپورټونه چې طالبان ځینې ځایونه نیولې دي، هغې وروسته افغان حکومت او افغان چارواکو ویلي چې دغه سیمې د طالبانو نه بېرته اخیستې دي. تازه صورت حال څه دی؟ زو کابل ته د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات زموږ سره دی. کمال، په خیر رالی. کمال سادات، کلک زمونگا اردن کتا دا کندوز رسته حال بیان کئی، تاسو چې کم معلومات را غون کردی دی پا کندوز کی سر روان دی؟
اصلا که خو افغان چرواکی وایی چې دوی دی کندوز خار دی تصوی عملیات چی دی آقای دیر چتخ کردی دی او دیر پام کردی که حال تا ملکی خلکو تا پکی زیان وانه وری ازن خلک دا شکیتونه وکرل چی کندوز خار باید نور دلتا دا کومی زای پوزای نخطی چی روانی دی دا پایی تا ورزی گی. خو دی کورنه و چار وزارت ویان صدیق ستکی ویل چی تیر زر با دی کندوز خار حالت عادی حالت سره وگردی. دوی دا خبر اون وکره چی دوی دیر زیاد زور زکر نشی کرولی چی افغان جمهور رئیس خپل نظامی کماندانانو ته امر کړی دی چې په احتیاط سره قدمونه واخلي تر څو ملکی خلک چې دي هغوی ته زیانونه وکړي وانه وړي. نو اوس د تېرې ورځې په پرتله حالات یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه کورنۍ چې هغه بې ځایه شوي دي له خپلو کورونو وتي دي هغه خپلو کورونو ته تر ډېره نه دي ستنې شوي.
کمال سادات، سره دی په ننګرهار، تخار او بدخشان نه هم داسې رپورټونه راغلي چې طالبانو دغلته ځینې ولسوالۍ نیولې دي. د دغه ایالتونو یا ولایتونو چې کومې سیمې طالبانو نیولې وي د هغې په حق لکه لږ تفصیل زموږ اردونکو ته وړاندې کوي.
اصلا که خو دی تخار چې دی بدخشان کومې ولسوالۍ چې اردوج ولسوالۍ هغه هم طالبانو نیولې ده او تر اوسه پورې ورسره ده. دی بغلان ولایت نه رپورټونه وایي چې دلته د طلا او برفک ولسوالۍ چې ده هغه بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. همداشان داسې رپورټونه هم دي چې د کوهستانات ولسوالۍ په سری پل کې چې وه هغه هم څو بله ورځ طالبانو نیولې وه. د افغان ځواکونه وایي چې هغه اوس افغان ځواکونو ته بیرته په لاسته ورغلې ده. د کندوز په اړه کندوز ته یو ځل بیا ورځم، هغه داسې چې دلته د سې میاشتې ټولنه د افغان مهاجرینو وزارت چې دی د مهاجرینو او د بیرته رسنیدونکو کډوالو وزارت چې دی هغوی دا خبرې کوي چې هلته یې له بې ځایه سوو سره مرستې پیل کړي دي، یو شمېر د مرستې رسولې دي او نورو ته هم خپلې مرستې ورسوي.
ډېره مننه کمال سادات ستاسو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه اغواجه یاست. یو ربیا زو د افغانستان شمالي شهر کندوز ول لوري ته چیرې چې عام افغان وګړي وای د جګړې له امله کندوز کې ستونزې لا نور هم زیات سوي دي. د دې خلکو د خبرګونز مر خبريال کمال خټک راغونډ کړي او ردو ته تاسو پام راګرځو.
زمان نوم عبدالولی ده، د کابل د خار اوسیدن که پارلمان که له تعصب نه ډکې خبرې وشوي، دغه ته په کار نه رسي څوک تعصب نه ډکې خبرې وکړي. په کندوز کې دغه اوس دستي حالت څه کم جریان روان ده، نو دا څه خل حکومت شو چې عوام خلک رانیسي په یو نوم په بل نوم باندې، یا بندیخانه کې اچي یا شخصي بندیخانه یا حکومتي بندیخانه، دغه ته په کار نه ده څوک عوام سره په دا رقم سلوک یا دا رقم رفتار وکړي.
د نړیوالو ځواکونو نه موږ دا هیله لرو چې بمبار دی اول نه کوي، او که بمبار کوي نو عام ولسی وګړو ته دې پام کوي چې ټول ولسی وګړي بس ټول ختم کړي و نو احتیاط دې کوي. او تیر ظلم د بی پولې ډاکترانو وژلي و نو هیله ده چې پاینده کې د ولسی وګړو سره ډیر احتیاط وشي.
مدني ټولنه دا غوښتنه کوي کومکونه د کندوز خلکو سره وکړي، موسسو د غونه غیر غونه کومکونه غواړي چې د کندوز خلکو غریب بیچاره سره د کومک وکړي، دغه غدي وکړي.
منګه طالبان او حکومت نه دا غواړي دا جګړه نوره بس کی عام وګړي خلق پکې مړکیږي او کورونه ورانیږي دا جګړه نوره باید بس کی د جنگ په ځای باندې سولې خبرې حل کی جنگ د حل لار نه ده او نو وطن په دې باندې جوړیږي
کندوز د خلکو سره د ارت همکاري وکي هم د خوراکي هم د ویني هم د ډاکټري په حساب د هر شي په حساب باید د غو سره همکاري وکي ته ما د غوندو ډاکټرانو نه خارجي او داخلي مثال د ما د غوښتنه ده چې دوی سره کومک وکي او د واغانې او اندار شي مرسته ور سره وکي همغه ورونه دي همغه وطن خلک دي
او بس تجارانو نم دا خواهش ته چا لا د ګوندوس خلکو سره لیک مرسته وکي اول ته یو ډوډۍ په 50 روپۍ ادا چې کم ما لوډیل ته خرڅې نو دا د سونه کې چاغه په ګډه باندې خرڅ کی په خپل سر باندې خرڅ کی یا هغه نه کچ کول شي کتاوان کې کګټه کې بعد دی وخت کې ګټه ونه کې ول چې زموال ته کم افغانان چې زمونږ ورونه دي هغه په مشکلات کې بند کاروبار نشي کوله
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا
چپوجل کی د پیاله کړنګنی د چنک ټنګنی نو هغه بم لاس وجروی
تو خو زونو هم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا حالات کابو کی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد منیر
لیکوم کای
نور البشر نوی
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ڈی سی څخه غوږی استه لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې وریدل د پاکستان په سرشار اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې د پښتون یو ملت پاله ګوند دی یو مظاهره کړې ده او غوښتنه کوي چې په پنجاب ایالت کې یو نیم لک د پښتونو هغه شناختی کارتونه چې کمپیوټر دی هغه بلاک کړل سي دي هغه د سملاسي توګه باندې جاری کړل سي او بل دا چې ل پښتونو سره په اسلام آباد او پنجاب نور برخو کې امتیازي رویه روانه ده په دې په تازه حال اخلوز موږ له خبريال ارشد حسین څخه چې دا وخت له مرسته په ټلیفون باندې موجود دی ستړي مسه په خیر علي
ډیره مهرباني کاکر صاحب
ډیره مننه له تاسو څخه هم ارشد حسین صاحب که درته وایسه چې دغه مظاهره چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا شوې په اسلام آباد کې په کم ځای باندې او څومره خلک ورته راغلي وو
جی څنګه چې تاسو وی دا احتجاجي مظاهره د پښتون قام پرز ډلې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته را جوړ کړی شو با او د مظاهره کې تقریبا په سلګونو خلکو ګډون کړی د ټول پښتانو د مظاهره ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم راغلی او ورسره ورسره په پارلیمان کې چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړي دي په سېنات کې هغه هم موجود وو د دې مظاهره بنیادی مقصد هغه فیصله د پاکستان د حکومت غندنه کول وو او مطالبه کول وو د حکومت نه چې په تیرو سو میاشتو راهسې د پنجاب په بیلابیل سیمو کې د میش پښتنو چې کوم شناختی کارتونه بلاک کړی شوی دي نو د هغه د آزادولو غوښتنه کولې او ورسره ورسره چې کوم کله په پاکستان کې تیر کال د ترهګرې په ضد چې کوم ملي تګلارې اعلان کړې شوې وه نو دغه تګلارې لاندې چې په د پاکستان په ولقې لاندې چې کوم کشمیر دی په هغه کې چې کوم میش پښتانه دي نو د هغه په ضد هم آلته انتظامی یو قسم لا عملیات شروع کړی وو او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشرانو د وینا مطابق په کشمیر کې دا وخت پوښه فقط سوا په پښتنو کورنۍ ډیره دي کم چې د کال 1900 وسل وختن مخکې د غلطه ډیره وي د غوي کاروبارونه دي نو التاغیتو سه انتظامی ویلي د چیرې تاسو دا علاقې د علاقې نه اوځي. کم چې دغه د اغیزمند خلک راغلي د پنجاب او د کشمیر د مختلفو سیمو نه د هغوی سره هم زم خبرې شوې دي. نو هغوی ته مونږ چې کله دا پوښتل چې تاسو سره بنیادی مسله څه ده، نو د چکوال نه یو سپینګیری چې راغلی وو هغه سره نور هم ډېر خلک نو هغه وویل چې یاره د تیرو دو کالو نه زمونږ د ټولو کورنۍ کارونه بلاک کړي شوي دي، او د هغې بنیادی علت دا ښودل کېږي چې یاره تاسو په نوم کې خان راځي ته پټانې، نو ته به دا ثابتې چې ته د افغانستان نه ولې چې دلته که د پښتنو د جایداد کاغذونو کتل کېږي نو په هغې کې قوم افغان لیکلي وي. نو دلته دې سره د قوم افغان د پښتون نوم چې راځي نو د دغې په بنیاد وسره د یو کرکې او د یو تنګولو یا د زورولو یو پالیسي خپله کړې شوې ده. او هغه کسره چې زما خبره وشو هغه پخپله د چکوال او د چکري د سیمو اوسېدونکو خلک ته هغه وایي چې ما پخپله په تېر حکومت کې د موجوده چې کوم داخله چارو وزیر دل ووټ ورکړی دی، د پلار په نیکه پېژنې چې دا څوک دی، خو بیا هم د پنجاب کوم چې واکمن نړلې دي هغوی په دې سترګې پټې کړي دي او پښتانه بې ځایه زوروي. په دې موقع باندې محمود خان اچکزی هم ځینې خبرې په اردو ژبه کې وکړې، خو زمونږ د میډیا د پاره ځینې خبرې په پښتو ژبه کې هم وکړې، او هغه دا وویل چې د پاکستان د آزادۍ په مبارزه کې پښتانه د کشمیر نه واخله تر د پنجاب پورې پیش پیشو او د خپلې وینې تویر کړې دي. خو نن پښتنو ته دا دغه راغلی دی چې یاره دوی به پاکستان ته دا ثابت کړي چې دوی د پاکستان وګړي دي او پاکستان یې نه مني. نو هغه وایي چې دا کومې د کرکې او د نفرت چې کوم بصري خورېږي نو دا د نه خورېږي، دا به په راتلونکي وخت کې په لمبو کې بدل شي او د دې ټول نقصان به ریاست ته رسي. بل دا هم وویل چې یاره محمود د پښتونخوا ملي اولین پارټۍ سینیټر ښاغلي عثمان کاکړ صاحب دا وویل چې د بد مرغه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف کومه ملي مبارزه شروع شوې ده یا د ضرب اعظم عملیات شروع شوي دي، نو داسې محسوسېږي چې د پنجاب د واک لاندې چې کوم حکومتي ډله ده نو هغې دغه جنګ یا د ضرب اعظم دغه عملیات صرف د پښتنو پورې رامحدود کړي دي، او ترهګر باید چې دا جنگ یا دغه مبارزه د ترهګرو د مذهبي سخت دریځو په ضد مخفله وړاندې لاړ شي. دا نه چې پښتانه صرف په دې نوم زورول کېږي چې دوی پښتانه دي او د دوی کارونه زورول
ارشد حسین کدارت وویل چې په خپله تاسو وویل چې محمود خان اڅکزی هم وینا وکړه د دې ګوند د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نن سره ائتلافي هم دی، بلوچستان کې هم ورسره په حکومت کې شامل دي. آیا دا وویل چې کچېری حکومت دا ونه کی نو دوی په خپل له حکومتي چارواکو سره خبرې کوي یا په پارلمان کې دغه مسله راپورته کوي او کنه؟
بالکل، تاسو دا کوم سوال چې دا زمونږ په ذهن کې او کله چې په مظاهره په وخت باندې عثمان کاکړ صاحب تقریر کو او ورسره چې دین او محمود خان اچکزی صاحب هم ولاړو، نو هغه دا ویل چې موږ غنو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دین هغه یو خسړې دی او هغه به زمونږ د خبرو ته غوږ کېږي. په سینیټ کې هم په دې باندې بار وار په وار باندې چې دین پښتنې راپورته کړې وي، مطالبه هم کړې وي، خو څه غوږ ورته چانه دی. نو هغه د خاص په شکل کې ښاغلی محمود خان اچکزی صاحب ته دا ویل چې دا مسله دی د پښتنو د شناختي کارډونو په کشمیر کې د زورولو دا شخړه دی د نواز شریف سره راپورته کړي، او باید چې پکله کټو کې هغه ته دا ووایي چیرې د پښتنو د زورولو او د کرک او د نفرت د خورولو د لړۍ بند کړی.
او په اسلام آباد کې د کچا آبادی د خلکو چې کوم زورونه روانه و، آیا هغه لړۍ لا جاری ده او که جاری ده په خپل د دې ګوند چې مظاهره کړی ده مشرانو څه ویلی او کنه؟
بالکل، دغه خبرې هم پکې رالی دی چې د نن یو میاشت مخکې چې کوم په اسلام آباد کې د کچا آبادی کوم د نړولو خبره وه، نو هغه په دې بنیاد نړول کېدل چې دغلته افغان پښتانه میشتي، خو هغه کومه چې علاقه و نو هغه کې د افغان پښتنو درک هم نه لګېده، هغه ټول د پاکستان د مختلف د پښتنو د مختلفو سیمونو راغلي پښتانه په هغه کې میشتو. هغه په بنیادي طور دغلته چې کوم میش خلک نو هغه مزدورانو چې په اسلام آباد کې د خلکو د شتمنو خلکو خدمت کوي یا په دغه منډه کې کاروبار یا دغلته به مزدوري کوله، نو هغه وخل هغه دا وویل چې موږ ته یو خایي چې د اسلام آباد نه د کچا آباد نه د پښتانه خو به دخل شو، خو موږ ته د حکومت دا وخایي چې آیا د دې د به دخل نه پس دوی چې تاسو تر حاضر دغلته نه برآمد کړو سو کې ونیول کنه، صرف دا ټول لوبه د پښتنو د دغه سیمه د وخل ته جوړه و.
ډیره مننه ارشد حسین صاحب د ځان خیال ساتي.
ملالا یوسفزئی د علم رنا غواړي.
ډیر نورې خزی او جنکه هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
پدرمن اردن کو ڈیو ریڈیو تے یوار بیا پ خیر را لین ن د اتوار روز کال 2015 د اکتوبر سلور منیټه د وخت شوه د پاکستان کې د ما خام شپګنې می افغانستان کې د شپګ او دلتا واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه نیمه بجې دی یوار بیا وخت شوه د خبرونو سر ټکو تا.
امریکایي چارواکي وایي د افغانستان کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په هسپتال سوي بمباري کې د وژل سوو کسانو د پیښې په پوره پلټنې کوي او د افغانستان عام وګړي وایي د جګړې له امله کندوز کې ستونزې لا نورې هم زیاتې سوي.
عام وګړي خلک پکې مړه کیږي او کورونه ورانېږي. دا جګړه نوره باید بس کی.
د خیبر پختونخوا بنو کې طالب وسلوالو یو بل پختون مشر او د ځایي امن لخکر غړی وژلې. د طالبانو لخوا د امن لخکرو مشران د وجنې د لړۍ د ضربیز عملیاتو باوجود هم روانه ده. څېړنکاران وایي طالبانو له به په پوره توګه ماتې ورکول وي.
کومل صفایي چې کومدانو زما په خیال باندې هغه فوجي تور باندې ممکنه نه ده. نو زما په خیال باندې ګوره پاکستان چې سپوري شو هغه خو یې کړی دي کنه.
او په شام کې فعالین وایي مرکزی هومس ایالت کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپانه وژل شوي. او روسیه وایي چې په شام کې یې د اسلامي ریاست یا داعش وسلوال ډلې مرکزونه په هدف کړی دي.
او وګورئ د دې خبرونو تفصیل ته.
د امریکا صدر براک اوباما ویلي امریکا د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان تر استعمال لاندې روغتون باندې د هوایي بریدونو بشپړه پلټنه کوي. نوموړي په پیښه د غمرازۍ څرګندونه کړې او وایي چې ټول حقیقتونه ترلاسه کولو وروسته به څه فیصله کوي. صدر براک اوباما له سپینې ماڼۍ څخه جاري شوي بیان کې ویلي د دفاع وزارت د پیښې بشپړه پلټنې شروع کړې او انتظار کوي چې د دې پیښې حالات څه و. بلې خوا د یوې نړیوالې طبي خیریه موسسې یا بی سرحده ډاکټرانو ادارې نن د دوشنبه په ورځ ویلي د افغانستان له شمالي ښار کندوز څخه د مرګاني هوایي برید وروسته هغه ښار پریښی دی. دغه بمبار کې په کندوز کې 19 کسان وژل شوي چې پکې 12 د بی پولي ډاکټرانو د موسسې غړي وو.
نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا په اسلام آباد او پنجاب ایالت کې د پښتنو سره کېدونکي ناروا سلوک پر ضد احتجاج شوی دی او په مرکزي حکومت او د شناختي کارډونو قومي ادارې نادرا باندې تور لګول شوی چې د درګونو پښتنو شناختي کارډونه یې منسوخ یا رد کړي دي او اوس ورته نوي کارډونه هم نه ورکړي کیږي. او د پاکستان نیمه قبایلی سیمه بنو کې د سړک غاړي خخ یو بمی چاودنه کې یو ځایي قبایلی مشر وژل شوی او زوی یې جوبل شوی دی. د نیمه قبایلی سیمه فار بنو پولیټیکل چارواکو ویلي د بکخیل سیمه سره تعلق درلودونکي قبایلی مشر ساد علی خان نن د اتوار په ورځ سهار په خپل ګاډي کې بنو ته روانو چې د ټوچی خوړ سره د تیرېدو په مهال په سړک غاړي خخ پم چاودلې دی. د رپورټونو تر مخه د لشکري عسکري په نوم یو تنظیم ویان چې ځان یې عبدالله وزیرستاني معرفي کړې په قبایلي مشر د بمی چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. د دې وړاندې هم د پاکستان قبایلي او نیمو قبایلي سیمو تر څنګ د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د امن لخکرو او کمیټو په مشرانو حملې او بمی چاودنې شوي او وژل شوي دي.
شامی فعالین وای مرکزی هومس کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپانه وژل شوي. د دغه فعالینو مطبوعاتي څانګه وایي د تبلیسي په ښار او اطرافو کې لاس هوایي حملې شوي. د ډلې لخوا جاري شوي یوه ویډیو کې څرګندېږي چې د بمبارۍ له امله خلک په ورختایي سره اخوا دیخوا منډې وهي. بلې خوا هم نن د یکشنبې په ورځ روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو په مرکزونو بمبارونه کړي او ادعا کوي چې د بمبارونو له امله د ترګري ډلې مرکزونه او اډانې ورانې شوي او لوجستیکي ملاتړي مات کړی دی.
د اتوار په ورځ اسرائیل پولیسو ویلي د یو فلسطیني تن لخوا په چړو د دوو اسرائیلیانو د وژنو د دوو جبل کولو پیښې وروسته د یروشلم زوړ ښار ته د خلکو تګ راتګ باندې سختي یا پابندي لګولې ده. د دوو ورځو په دغه بندیز له وجې به هغه فلسطینیان نه اغېزمن کیږي څوک چې په زوړ ښار کې ژوند کارونه او سبقونه وایي او په غربي یروشلم کې به زوړ ښار ته تلونکي خلک نه پرېښودل کیږي. هم دغه شان یو بل بندیز کې به د 500 کالونو کم عمره سړی الاقصی جماعت حساس برخو ته نه پریښودل کیږي.
په ایران کې د پارلمان سپیکر د پارلمان په غړو ژغ کړی چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي لوزنامې په باب د زر تر زره فیصله وکړي. له دغه لوزنامې څخه به ایران خپل نیوکلیایي فعالیتونه ودروي او په بدل کې به نړیوال بندیزونه لرې کړل سي. د ایران سرکاري خبري اداره ایرنا وایي علي لاریجانی نن د یک شنبه په ورځ د پارلمان غړو ته ویلي چې څومره د لوزنامه ځنډیږي همدومره ودی ته زیان رسوي.
د ګوټېمالا پایتخت سره نږدې په غټه کچه د خټانو خویدو کې د مړو شمیره شپږ اتیا او ته رسېدلې ده او امکان څرګندېږي د مړو په شمیره کې زیاتوالی راشي. تر اوسه خواوشا درې نیم سوه کسان بېدرکه دي. چارواکي وایي د درنو بارانونو وروسته د زیارت په شپه د ناڅاپي خټانو خویدو له وجې یو سل پنځه شکورونه وران شوي دي. چارواکي وایي دا امکان ډېر کم دی چې دغه خټانو لاندې څوک ژوندي پاتې وي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دی. دا خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه خپنه غوړي. قدر من اردوونکو، نن به د دی و ریډیو روانو چارو پروګرام کې تاسو واشنگتن ټو خیبر اوري. دا خبرونه به رحمان بنیري سه وړاندې کوي. نه خپنه په کې تاسو هم برخه اخستې شئ. اوس هم زو یو بل مهم موضوع ته. قدر من اردوونکو، په روان کال په حج کې د پمینا کې د ټیل نه ټیل روستو چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د سعودي چارواکو په وینا نږدې زر حجیان په دغه پیښه کې وژل شوي، خو ځینې هیوادونه وایي چې د دې د حجیانو د وژل شوو حجیانو شمیره سوا ده. ایران یو داسې هیواد دی چې په دغه پیښه د سعودي عرب ته احتجاج کړی دی او د سعودي عرب نه غوښتنه کړې ده چې د دې د حجیانو او بیا د بدرکه حجیانو تفصیل شریک کړي. د سره سره ځینې نورو هیوادونو هم احتجاج کړی دی. اخوا ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په مینا کې د وژل شوو حجیانو شمیره ډیره ده، خو سعودي چارواکي دغه شمیره زرخی تفصیل څه دی په دغه لړ کې. زموږ همکار ارباب محمود علي صاحب سټوډیو سره غلی. ارباب صاحب خیر علي.
ډیره مننه
ارباب صاحب، څه تازه تفصیل دی تاسو سره؟
بالکل، زه د تازه تفصیل شریکوم چې کوم مطبوعاتو کې راغلی، څنګه چې د ایران خبره تاسو وکړه او دغسې نور ملکونو په حق له آزاد میډیا هم هلته ورغلې ده. اوس رپورټونه مخې ته کېږي، خو لومړی د حج په موقع منا کې ټیل ماټیل په وخت د مړو شمار او د سعودي عرب د انتظام په حق له حجان خپله او نړیوال مطبوعات او چارواکي سخت نیوکه کوي. د ټولو سخت بیان د تهران لخوا راغلی. نن ایران ته د رسیدلو یو سل سلور کسانو جنازي شوی او ایران وای د دوی لک تر لګه سلور سوا سلور شپېته وګړي په دغه پیښه کې وژل شوی. مهر خبر ایجنسی د ایران د دفاع وزیر بریګیډیر جنرال حسین دهقان لخلی وای د مینا پیښه د سعودي حکمرانانو د بد انتظامی او نالایکۍ له وجې رامخته شوی. د تهران چارواکي وی سعودي عرب دی د دوی مړي دوی ته ډیر په احترام واپس ورکړي. د پیښور یو حجی اختر منیر وای کوم ځای کې چې پیښه شوې دغلته لارې جدا کېدلې او ډیر زیات پولیس په دې ځای ولاړ وو. د مړو په حق له د شمیره هم کړه نه ده.
او زمون د وطن خلک هم په دغه ځای کې مزدوري کوي. زمون د کندي زمون د علاقې هغه وي تقریبا چې د 10,000 نه زیات کسان مړه دي. اوس درې بجې ما ته ملګري ټلیفون کړی چې اوس هم کانټینر د مړو لټه کې دي او د هسپتالونو مخې ته ولاړې دي. کانټینر هغه کانټینر په کومو کانټینرو کې بچې هغه قربانۍ غوښه خلکو وړه.
دا خبرې اختر منیر د ډیور ریډیو سره څو ورځې وړاندې کړې وې. سعودي چارواکي وایي د مړو شمیر اوه سوه نهه شپېته دی او وایي د بدرکه شوي او د مړو د پیژندلو لپاره یې د ډي این اې ټیسټ شروع کړی. د مطبوعاتو تر مخه د سلیریش ملکونو د مړو شوي کسانو شمیر که راغونډ شي نو هغه خپله د زرو نه زیات دی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې ورځپاڼه کې خبریال فهد حسین د مطبوعاتو له خولې منا کې د مړه شوي کسانو شمیر د څلور زرو نه زیات ښایي. فهد حسین د پاکستان په حکومت هم نیوکې کوي او وایي د اطلاعاتو محکمې د پاکستان ټیویانو اخبارونو ته هدایت کړی د داسې خبرونو د ډډه وکړي په کوم کې چې د منا پیښه د سعودي چارواکو بد انتظامی بلل کېږي. اخوا سعودي چارواکي وایي دوی د پیښې پلټنه کوي او د پیښې په سر د سیاست نه دی ډډه وکړي شي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.divaradio.com.
یا www.voadradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر منوریدونکو او سمزو د شام لوري ته چیرې چې شامی فعالین وایي مرکزی همسیالت کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تلږه دوه ماشومان او یو شپانه وژل سوي. د دغه فعالینو مطبوعاتي څنګه وایي د تبلیسی په شهر او اطرافو کې لس هوایي حملې سوي دي. بلې خوا هم نن د یکشنبې په ورځ روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو په مرکزونو بمبارونه کړي او دا کوي چې د بمبارونو له امله د ترهګري ډلې مرکزونه او ودانۍ ورانی کړي او لوجستیکي ملاتړ مات کړی دی. په دې باب نور حال راکوي زموږ همکار سمینه احسن.
د روس دفاع وزارت بیان وای روسی جنگی جاسونو په تیرو سلی رشتو ساتو کې د دولت اسلامي یا داعش لس زیونه په هدف کړی دي. په دې زیونو کې تربیتی کیمپونه د وسلې ګودامونه او کمانډ مرکزونه شامل دي. د غزیاتره حمله په مغربي شام کې د ادلی په صوبه کې شوې او ځینې پکې په رقه کې هم شوې دي. په برتانیا کې د شام په انساني حقوقو نظر ساتونکو تنظیم وای د اتوار په ورځ هم د ادلی په جنوب کې هومس او حما کې ځینې روسی هوایي حمله شوې. د خالی په ورځ روس ویلی وو چې خپل فضائي کمپین به نور زیاتی د دې باوجود چې مغربي حکومتونه په روس تنقید کوي او سوالونه اوچتوي چې د روس جټ جازونه په هغه یاغیانو بمباری کوي څوک چې د صدر اسد مخالفه دي نکه د دولت اسلامي وسلوال. د اتوار په ورځ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو وار بیا ویلي هغه د داعش پر ضد جګړه کې د روس د امداد هرکلی کوي خو دا هم ده چې په سیمه کې د امن د پاره به د اسد د حکومت په ځای د بلې کمی لارې ضرورت دي. کیمرون د برتانیې بی بی سی ته ویلي هغوی د اسد قصاب ملګرتیا کوي چې اشاره روس ته وه او دا به سیمه کې بې ثباتي نوره زیاته کړي چې تندروي او ترهګري ورسره وده موندلی شي. کیمرون وویل زما دوی ته سلا ده چې سمتي بدل کړي. د خالی په ورځ د برتانیې دفاع وزیر هم ویلی وو تش 15% روسي هوایي حمله د تندرو مرکزونه په هدف کوي. د جمعې په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما په دې خبره زور ورکړی وو چې دغه جګړه به د ماسکو او واشنگتن ترمنځ پروکسي وار یا پټ جنگ جوړ نشي. د دې باوجود چې دواړه په شام کې دوه جدا جدا ډلو باندې هوایي حمله کوي. په وایټ هاوس کې خبری کانفرنس ته صدر اوباما ویلي دا صد دوو عالمی طاقتونو ترمنځ د شطرنج مقابله نه ده او دا هم زیاته کړه چې په شام کې روسی فوزي مداخله د تباهۍ یو تګلاره ده. صدر اوباما ویل امریکا به د داعش پر ضد شام کې خپل موجوده پالیسی جاری ساتي. د شامی روشن فکر خلکو سره به مرستې جاری ساتي څوک چې د اسد حکومت ختمېدل غواړي او په سرحد به د ترکو سره هم یو ځای کار کوي. خو ټولو نه زیاتې هڅې به په دې لړکی کېږي چې د دغې مسلې یو سیاسی حل راوزی. کما بچی اسانه خبر نه خو بیا هم ناممکن نه ده.
دا دیو رادیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږی نو زموږه پته دا ده divaradio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ divaradio@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
دیو ریډیو دا قدر منو دونکو د پاکستان په مقابله سیمه باندې کې نن د سړک غاړې خخې و می چاودنه کې یو ځای قبایلی مشر وجل شوی او دا غزوې جوبل شوی دی. د فاربنو پورې ډکل چارواکو ویلي چې د بکخیل سیمه قبایلی مشر ساد علي خان نن د اتوار په ورځ سحر په خپل غاړې کې بنو تروانو چې د ټوچی خور سره د تیرو دوه په محل پر سړک غاړې خخ بم چاودلې دی. اخو د ریپورتون تر مخه د لشکري عسکري په نوم د یو تنظیم ویان چې ځان عبد الله وزیرستاني معرفي کوي په قبایلی مشر د بمی چاودنه ذمہواری قبول کړې ده. د دې وړاندې هم پاکستان په قبایلی سیمو نیمو قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو برخو کې د امن لخکرو او کمیټو په مشرانو حمله وبمې چاودنی شوی او وجل شوی. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیټنینا.
چارواکي وایي دغه پېښه نن سهار د خیبر پښتونخوا بنو ضلع میریان سیمه کې رامنځته شوې. د وژل شوي موټر ګاډۍ ته ټوچي پل ته ناستې په سړک په غاړه شخ کړې شوي باروي توکي ور وچاودېدل. د دوی په خبره چاودنې په نتیجه کښې ګاډۍ په بشپړه توګه تباه شوی او پکښې ناست درې کسان ټپي شوي. چارواکي وایي د پېښې وروسته پولیسو ټوله سیمه په خپله ولکه کښې اخیستې او د چاڼ عملیات یې پیل کړي او دې پېښې کې ټپي شوي کسان یې په فوري توګه بنو مرکزي روغتون ته انتقال کړي. کورنۍ ذرایع وایي په روغتون کښې د ډاکټرانو د نشتوالي له امله سعد علي خان مرګ ته غاړه ورکړې او د هغه دیارلس کلن زوی عبدالرحمن یې د صوبې مرکز پېښور ته انتقال کړی. روغتون سرچینې وایي وژل سوی مشر په راژلي سوي حالت انتهایي شدید و ځکه یې مرګ ته غاړه چیرشله. سعد علي خان د نیمه قبایلي سیمې اف آر بنو باکا خیل سیمې یو با اثره مشر شمارلی کېدی او تېر شوي کال 2010 کښې یې وسلهوالو پسې د امن لشکر جوړ کړی و او په وروستیو کښې درې ځله پرې هدفي حملې ترسره شوې وې خو ټپي کېدو څخه پورته څه نقصان نه ورسولی. د برید پړه مجلسي عسکري وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ډلې ویان عبدالله وزیرستاني میډیا ته ویلي حکومت په حمایه د وسله والو په ضد کاروایي ترسره کولې او په زیاته شمېره یې د دوی پلویان حکومت ته په ګوته کړي وو. باید وویل سي چې له تېرې یوې لنډې مودې راهیسې د قبایلي سیمو د باجوړ څخه تر وزیرستانه په قبایلي مشرانو حملې توندې شوې دي. دا په داسې حال چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري او حکومت دعوه کوي چې د شمالي وزیرستان ضرب عضب عملیاتو پر مهال یې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی. په دې اړه مو کله چې د پوځ پخوانی یو افسر ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد نه وپوښتل چې آیا وسله وال یو بیا فعال شوي دي یا دې عملیاتو خپلې پایلې لاسته نه دي راوړې نو څه داسې پې وژغېدی؟
کومل صفایه چې کومه ده نو زما په خیال باندې هغه فوجي طور باندې ممکنه نه ده. نو داسې بیا پوره ختمول چې کوم دي نو هغه ناممکن. نو زما په خیال باندې ګوره پاکستان چې څه کولی شو هغه خو یې کړي دي که نه. شمالی وزیرستان کې کوم ځای کې چې د دي میر علي وو یا میرن شاه وو یا د تخیل وو نو دغه علاقو نه خو دي پوره هر څه بې دخله کړي دي خلک.
خو د مسعود طالبانو خان سعید ارسجنا ډلې دعوه کړې په شمالي وزیرستان کښې پوځ سره ایمان شته سوې چې پکښې پوځ ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې. د ډلې ویان اعظم طارق میډیا ته ویلي دغه نشته نن ماسپښین شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل او جنوبي وزیرستان شکای ته ناژدې په یوه غریزه سیمه کښې شوې چې په پوځي قافلې درنه او سپکه وسله وکاروله. اعظم طارق ویلي د قافلې څخه یې 15 عسکرو مړي او په غټه کچه وسله یې لاسته راوړې خو حکومتي چارواکو تر دې وخته پورې د اعظم طارق لخوا شوو دعوو چې سپینوی نه دی کړی او نه تر هغه ځای پورې میډیا رسد کېږي چې کره او رښتونې معلومات ترلاسه کړي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس آف امریکا ډیوه راډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه هو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو قدرمنو اوریدونکو خبري خپرونې له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست. او اوس هم ځو د مومند ایجنسۍ قبایلي سیمې ولوري ته چیرې چې زموږ خبریال ارشد مومند تللی دی. خپل د سترګو لیدلی حال یې په یو رپورټ کې راغونډ کړی او همدا چې هلته یوه شخصي لایبرري هم یو ځوان جوړه کړې ده او چې دغه لایبرري هلته ځایي خلک هم وایي چې د علم چې کم تنده ده هغه په دې سیمه کې ماتوي او خپله هڅه یې جاري ساتلې ده. نور حال هم د محمد ایجنسۍ زموږ خبریال ارشد محمد په دې رپورټ کې.
د مومند ایجنسۍ اوسیدونکي ځوان نجیب الله کور ته ورتګ په دوران د لارې په غاړه ځای پر ځای سکولونه په بارودي موادو الوزول شوي. سړک غاړې نه ښکارېده چې کورونه هم د توپو په ګولو لګېدلي. ځینو ځایونو کې دوکانونه هم وران پراته وو. د هغه کلي میچنۍ ته د تلو په دوران دوځي سکولونو کې پولیس او ملیشا عسکرو مورچه جوړ کړي وي چې قسمه قسم وسلې پکې پرتی وي. خو ځوان نجیب الله په دغه ماحول کې هم د خپل کور کچا کوټه کې د کلیز د کونکو لپاره کتابتون یا لایبرری جوړ کړي او ورځ په ورځ پکې د زیاتیدونکو کتابونو شمیر ته خوشاله دي.
لایبرری موږ سوچ د سره چې موږ سره کتابونه موږ خپل غسل موږ شوق دی د کتاب خپل چې کلم بازار ته لاړ شو نو کتاب اخلو نو موږ سره کتابونه ډیر شي جمع شي. سوخ مې مرګور له مخ کې ورکړی یو چابل چا به یو څوک براغې دوه درې کتابونه مې اوچت کړو ویلې راکه بس بیا بغه مغه سره پاتې شو را به نه کړه. نو ما ویل راشه داسې کار وکړو چې دا کتابونه یو یو کس وړي چې دا همدا کتابونه چې دا ټولې معاشرې ته ورسي همدا پکې خپل سټڈی کوي بیا واپس کوي. 150 کتابونه موږ سټارټ اخیستو او اوس موږ سره په یو کال کې د 500 کتابونه وخت ته دا 500 کتابونه وخت ته دا
په قبایلی سیمو کې تر اوسه په سلګونو تعلیمي ادارې ورانې پرتې دي او د ملک نورو سیمو په نسبت پکې تعلیمي کچه هم ډېره کمه ده. خو د نجیب الله رور ګل نواز وای چې د خپلو کشرانو د علم رڼا په خورولو کې مرسته پکار ده.
قصدن آمدن به تیارو کې ساتلې شوې سیمه کې چې څومره د تعلیم ضرورت دی څومره د لایبرري ضرورت دی د یونیورسيټو د کالجونو ضرورت دی او د معاشره کې چې څومره ضرورت دی دومره خو په ټوله دنیا کې به بل ځای کې به ضرورت نه وي. څومره چې دی پسمنده سیمه او په دې دغه کوششونو خو ډېر زیات د ستاینې وړ دي. موږ ورته ډېر په پازیټیو او ډېر په ښه نظر باندې ګورو او امید لرو چې دغه لایبرري او د دغه په وجه باندې به په دې قوم کې امن په دې قوم کې تعلیم په دې قوم کې صبر په دې قوم کې به اتفاق راولي.
د نجیب الله لایبرری کې د کتابونو کې خودو کوم مربوط نظام نشته. کتابونه په کورسو او میزونو پراته دي خو د کلی نه ګنټ شمیر کتاب ویونکي دلته راځي.
اسرت مینوم دی او د دې علاقې اوسیدونکی یم او د دې لایبرری سره مې چې دی د تیرو شپږو میاشتو راځي چې د کتابونه وړم او واپس کوم مرته زما خو ډېره په ګټه ځکه ورسې دا چې مونږ په سکول کې هغه سکولونو نصاب چې کوم هغه بڑو کړو دلته مونږ ته نالج یعنی دا هغه د زده کړې کتابونه ملو شو چې کوم کې مونږ نور علم حاصلولې شو په دنیا کې سر واندې په دنیا کې سکیږي نو هغه کتابونه مونږ واغ جرنل نالج ته وي مونږ هغه تاریخ پڑھو کړو صرف د سکول د تاریخ نور چې کم چې دی هغه تاریخ مونږ نه پڑھو کړ او ټول قبایل ته مې دا خواسته چا سره چې د کتابونه دی هغه ځان سره ستور کړی دی په خپل کورونو کې خپل کتو د پاره نو هغه د عوام د پاره چې دی د لایبرری ته ورکی.
نجیب الله وای غواړي چې د لایبرری څنګه نور قبایلی علاقو کې هم جوړی کی خو دغه لپاره به ورسره د بیلابیل ایجنسو ځوانانو مرسته پکار وی. ارشد مومند وایس اپ امریکا ډیو ریډیو مومند ایجنسی.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پوري
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پوري اوریدئ شئ.
امریکا دی وری دی قدر من اردن کو اس تاسو بوزو د پاکستان کړه چې نسبه بلوچستان ته چرته چې په زوب کې قدر من اردن کو د ستمبر په 14 منټه د قله سیف الله نن تختول شوی یو استاد مړې مندل شوی دی په زوب کې او تاسو به دریا د کوچ په بلوچستان صوبه کې هدفي وجنې او د شانتي د خلکو تختول او بیا د هغي مړې مندو مندل کېدو د پیښه سیوا شوی. تفصيلي رپورت اورو د دی وری دی خبريال حمید سمسورنه.
دغه پیشنن لکوټ شار زخه د شمال ختیځ په لور د 350 کیلومتر په واټن باندې په جوب کې رامن سسولا د جوب د پولیسو اعلی رتبه مشر وویل سنن ځای خلګو و دوی ته خبر ورکړي چې دلته یو مړی پروت دی چې کله پولیس ورغلن دغه مړی شار ته راوړی. د د پیژندګلوي د سرکاري سکول استاد حسن خان بابر په نامه باندې وسولا. د سکول دغه استاد حسن خان بابر کورنۍ و دوی ته وویل سیدې درې ورځې لمخه ناڅرګند وسلوالو تښتولې وو. د دغه پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخستی. پولیس وی چې دوی د دې پلټنې پیل کړې دي خو اوس دا نسی ویلای چې د په وژنه کې به څوک لاس لري. دا بل پلټنو ورسته راڅرګند شي. ژوب د شمال ختیځ په لور د بلوچستان اخري ضلع ده چې د شمال په لور له افغانستان سره او د ختیځ په لور بیا د وانه او ټانک سره سرحد لري. د تیرې میاشتې پر 14مه باندې له ژوب سره جوخت د بلوچستان د ضلع کراسی پلا له مرغپي کرزی څخه هم د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي 15 ملازمان او یو ټیکهدار ناڅرګند وسلوالو وړي دي چې تر اوس مهاله پورې بې درکه دي. چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې طالب وسلوالې ډلې هم فعال دي. په تیرو وختو کې هم د یو شمیر سرکاري افسرانو، ډاکټرانو او د غیر دولتي موسسې کارکوونکي له دغو سیمو څخه تښتول سوي دي چې بیا به شمالي وزیرستان ته وړل. پاکستان له افغانستان سره تر 2200 زیاته ګډه سرحدي پوله لري. پر دغه پوله باندې اړین غرونه هم موجود دي پر کوم چې د وسلوالو مخنیوی کول آسان کار نه دی. دا پیښې په بلوچستان کې پر داسې مهال رامنځته کېږي. حکومت ادعا کوي چې اوس په صوبه کې دوی د پخوا په پرتله باندې 80% امنیتي وضعیت پر ځای کړی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیر نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پر ورځ د شپې نه نه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګل او قدر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او ل خبري خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري. واشنگټن ټو خیبر زموږ له همکار رحمان بنيري سره کولای شي هم د خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 00120220150403 او سمجو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې څو مدوران دي د اطلاعاتو پوری د رسی قانون منظور شوی وو، خو زیاتره خلک دغه ګیله لري چې د دوی چې کوم معلومات په کاروي حکومتي چارواکي او ادارې دغه معلومات ورکولو څخه انکار کوي. په دې باب زموږ خبریال ریاض حسین یو رپورت تیار کړی دی. د اطلاعاتو له وزیر مشتاق غنی سره هم ورباندې خبرې کړې دي او ردو ته ساسو پام راګرځو.
په خیبر پختونخوا کې مقامی اوسیدونکو عمران یونس ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په دغه قانون باندې عمل درآمد مخې ته نه راځي او سرکاري افسران د معلوماتو د ورکولو نه ډډه کوي. سیرنی وای چې د کال 2014 د آر ټی آی یا رائټ ټو انفارمیشن ایکټ د لاندې په ټولنه کې هر وګړي ته د حق ورکړی شوی دی چې د سیاسي کارکونکو یا د سیاسي مشرانو د کارکردګۍ نه خپل ځان خبر کړي. په دې قانون کې په باقاعده توګه د سرکاري افسرانو لپاره د معلوماتو نه ورکولو په بنیاد 50000 روپۍ جرمانه، 2 کال قید او د نوکرۍ د ختمېدو سزا هم موجود ده. په سرکاري شبکه کې د درخواست راتلو نه د 10 نه تر 30 ورځو پورې هغه شبکه به کوي چې درخواست کوونکي ته صحیح او دستخط کړی شوی معلومات ورکړي. خو په دې حق له معلوماتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وایي چې په دغه قانون کې بدلون راوستي شي او اوس به د موبایل پیغامونو په ذریعہ او ایمیل لارې خلکو ته معلومات ورکول شي.
کچھ امینڈمنٹ جو ہے وہ ہم ان قریب لانے والے ہیں جس میں جو بھی شعبے اس میں سے رہ گئے ہیں آر ٹی آئی کے دائرہ اختیار سے.
دوی وایي چې مونږ په دغه قانون کې بدلون راوستل غواړو او صداسي شبکې دي چې هغه د دې قانون د اختیار د دایرې نه بهر دي او چې څومره هم کې دي شي هغه په دې قانون کې شامل کړو. او اوس به خلک د دفترونو چکر نه وهي او د کورونو دننه به هغوی ته معلومات د اس ام اس یا ایمیل په ذریعہ میلاويږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زمونږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.